द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوردونکو یو ځل درته بیا هرکلی وایم او نن د زیارت ورځ کال 2014 د سپتمبر د میاشتې 8 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د سحر 8 په کابل کې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د شپې 11 بجې شوې دي. د دې خبرونه یو وړاندې کوونکی زیم نوشیروان کلندر یو ځل در سره بیا شریکوم د مهمو خبرونو سره ټکی. پاکستان پیپلز پارٹی سره تعلق لرونکي سینیټر فرحت الله بابر ویلي د پاکستانی ریاست او ترهګر تنظیمونو یو بل سره د تعلق ثبوتونه شته او په کار ده چې تحقیقات یې وشي. سینیټ کې د باس په وخت سینیټر بابر ویل کله دم تندرو تنظیمونو پایتخت اسلام آباد کې په وروستیو کې یو غونډه کړې چې د ریاستي ادارو د اجازت نه بغیر ممکنه نه و او ملګری ملتونو ویلي دي روان کال تر دې مهاله درې نوي کارکونکي افغانستان نه تښتولي شوي دي. د یو این د مرستې ادارې مشر سټیفن او براین وویل د امدادي کارکونکو او عادي کسانو حفاظت په افغان لانجه کې بوخت ټولو ډلو باندې لازم دی. او د ترکی صدر رجب طیب اردوان ویلي د خود ساخته دولت اسلامي نه رکا خار قبضه کولو لپاره امریکا سره ګډ پوځي عملیاتو ته تیار دي. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي دي د شام هما ایالت نه د جنگ د لاسه تر یو لک پورې خلک بې کوره شوي. اوس غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان سینټ غونډه کې ځینو غړو ویلي دي پاکستان کې د ترهګر ډلو او ریاست ترمنځ د تعلقاتو ثبوتونه موجود دي، باید د دې تحقیقات وکړ شي. کوټه او مردان کې په وکیلانو د ځانمرګ بریدونو په اړه باس په وخت د پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر خپلو دلایلو کې وویل د طالبانو مشر ملا اختر منصور پاکستان کې وژنه او د دې سره د پاکستانی پاسپورت نه ثابتېږي د ریاستي ادارو ترهګر ډلو سره تعلقات شته. بل دلیل کې دی وایي ځنو غیر قانونه ترهګر ډلو اسلام آباد کې غونډه کړې چې د ریاستو ریاستي ادارو د مرستو بغیر ناممکنه وه. افغانستان کې د پاکستان پالیسی ناکامه ثابت شوې ده، باید دې ته بیا کتنه وشي. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې سینیټر حافظ حمدالله په دې موقع وویل د دې خبرې ځواب دې وشي چې پاکستان کې ترهګر ډلې چا جوړ کړي او څوک یې ذمہوار دي. او دویمه دا چې حکومت د کوټې پیښې یو څو منټو وروسته څنګه کاره وویل چې دې کې د هند لاس دی. داخله وزیر چودھری نثار علی خان د حکومتي خبرو یو ځل بیا دفاع کړې. ملګرو ملتونو خبرداري کړې دي افغانستان کې د امدادي مرستو کارکونکو ته خطرې زیاتې شوې دي او زیاتوي دغه جنگ ځپلي هیواد کې په ملیونونو خلکو ژوندونو ته د فوري مرستو ضرورت دی. د ملګرو ملتونو د بیړنو مرستو مشر سټیفن او براین د مرستندویه ادارو کارکونکو په هدف کولو باندې اندېښنې ښودلي او کابل کې د خپل سفر په اخره خبریالانو ته ویلي روان کال د دوی درې نوي کارکونکي تښتول شوي دي. صدر طیب اردوان ویلی دی ترکی د امریکا لخوا د شام ریکا خار د اسلامی ریاست ډلې نه آزادولو لړکې هر رقم عملیاتو تجویز منلو ته تیار دی. چین کې د شلو غټو هیوادونو غونډې وروسته خپل هیواد ته د واپسې په وخت طیب اردوان خبریالانو ته ویل دغه فیصله صدر اوباما سره د لیدو وروسته کړې ده. بل پلو ته د ملګرو ملتونو انساني مرستو ادارې اوچا ویلی دی د شامی پوځونو او مخالفینو ترمنځ د جګړې له وجې هما صوبینه د اگست 28 نیټې نه تر 15 ستمبر پورې 100,000 پورې خلک په کورونو پرېښودو مجبور کړي شوي دي. امریکا تور لګولې د روس یو جنگي الوتکه تور سمندر کې د شورو په ورځ د امریکا جاسوسي جاز ته په خطرناک ډول نږدې شوي او د دې مخه نیولو هڅه یې کړې. امریکایي چارواکو دغه ګام غیر پېشورانه او خطرناک بللی خو روس ویلي دغه ګام یې په نړیوالو قواعدو کې ترسره کړی دی. د امریکا صدارتي انتخاباتو کاندیدان هیلری کلنټن او ډونالډ ټرمپ نن ان بی سی ټی وی باندې د قومي سلامتیا په موضوع ویناګانې کړې دي. او امریکایي کمپنی ایپل د شروع په ورځ کیلیفورنیا سان فرانسیسکو کې د نوې آیفون 7 او 7 پلس ترڅنګ نوی ماډل ایپل واچ معرفي کړي. د کمپنی چارواکي وایي معرفي کړي شوی نوی آیفون 7 به د اوبو او دوړې نه محفوظ وي، جدید کیمره به وي پکې او د پخوانه به نور هم تیزه سره کار کوي.
د وایس اف امریکا دی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردن کو تاسو وایس اف امریکا دی ور ریډیو ته وګیه. د افغانستان، شام او نور موضوعاتو په اړه باندې رپورټونه لرو. اولنې رپورټ افغانستان په اړه باندې، د ملګرو ملتونو د مرستو د ادارې مشر سټیفن اوبراین افغانستان کې خبریالانو سره خبرې اترې کړې دي. ویلې دي چې افغانستان کې مرستندوی ادارو کارکونکو ته خطرې د تیر وخت په نسبت باندې ډېرې زیاتې شوې دي. ویلې دي چې روان کال د دې لرې نوي ملګري هم تختول شوي دي. په دې اړه باندې یو رپورټ د وایس اف امریکا د ډیو ریډیو همکار وکیل خان راکوي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې روان کال درې نوي امدادي کارکونکو تختولي شوې دي او په جنگ ځپلي هیواد کې امدادي کارکونکو د پاره په خطر کې اضافه شوې ده. ادارې ویلي په افغانستان کې خطرات په داسې حال سیوا شوې دي چې د هیواد په میلیونو خلک په بیړني توګه د ژوند کولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیړني مرستې رابطه کار سټیفن اوبراین خبریالانو ته وویل د امدادي کارکونکو په نخښه کېدو ډېر زیات فکرمند دي، ځکه چې په کال 2018 کې درې نوي همکاران یې تختولي شوې دي. هغلی اوبراین تیر ورځ افغانستان ته د خپل دورې په ختمېدو خبریالانو سره خبرې اترې کولې. سټیفن اوبراین د افغانستان په شخړه کې ښکیل په ټولو ډلو باندې غږ وکړو چې د نړیوالو بشري قوانینو د احترام وکړي او د امدادي کارکونکو او ملي کسانو یا ملکی کسانو تحفظ دې یقیني کړي. د ملګرو ملتونو چارواکو د هغه خلکو د کامیت په اړه څه معلومات وړاندې نه کړل چې د هغه په وینا د سخ کال د شروع راهسې تختولي شوې دي. سټیفن اوبراین په نړیوالو مرسته کوونکو هم غږ وکړو چې د یو میلیون هغه خلکو دپاره دی په کومک کې اضافه وکړي چې د سخ کال تر اخرې پورې د افغانستان دننه یا خارج کې په ممکنه توګه بې کوره کېدی شي. هغه زیاته کړه په راتلونکو شپږو میاشتو کې د بې کوره شوي خلکو د ژوند کولو دپاره د یو نیم سل میلیونه ډالرو ته په بیړني توګه ضرورت لري. سټیفن اوبراین وویل 15,000 افغانان هر ورځ پاکستان نه خپل هیواد ته استنیږي چې امدادي کارکونکو ته د هغوی په ضرورتونو پوره کولو کې مشکلات راولاړ دي. یاد دی چې پاکستان دا مهال نږدې د 3 میلیونه افغان کډوالو کوربتوب کوي چې پکې نږدې نیمه برخه په غیر قانوني توګه دغلته ژوند کوي، څوک چې دا وخت د پاکستانی مامورینو د فشار سره مخامخ دي. هغلی اوبراین ویلي چې افغانستان کې 2.1 میلیونه خلک تر خطرې تر حده د خوراک کمی سره مخ دي او په دغه شمیره کې 1 میلیون ماشومان چې عمرونه یې د 15 کالونه کم دي شامل دي. نوموړي په حکومتونو او بشري مرسته کوونکو ډلو باندې غږ کړی چې روان کال 1,06,000 نه زیات ماشومانو د ژوندونو بچ کولو لپاره دی نور زیات څه وکړي. هغلی اوبراین وویل چې سخت د خوراک کمی سره مخ ماشومانو کې یوازې 15% ته رسیدلی او په دغه کې یوازې د 15% علاج شوی دی. په کال 2001 کې د واک نه د لرې کېدو وروسته سخت کال په افغانستان کې طالبانو خپل یاغیتوب د هیواد نورو صوبو ته غځولې چې ورسره افغان حکومتي ځواکونو په ګرد هیواد کې غټ عملیات کول پیل کړي دي. په دغه جنگ کې زیاتوالی راتلو سره د وړاندې نه د کال 2018 نیمایي پورې په افغانستان کې د ریکارډ ترخه ده په لوی کچا عام ولسته مرګ جوبلا اوړېدلې.
ګران اوریدونکو تاسو باید په امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د چین یو اورګاډی چې هراتان پورت ته چې کوم دی د هغې نه شروع کړی د پوړمبنی زلبانې په افغانستان کې د ریل د لارې تجارتي هلې ځلې شروع شوې دي. دا چې په مستقبل کې د ایران د لارې څه قسمه بزنس به کیږي، د ډیو ریډیو همکار مجاهد جواد د افغانستان د خزانه چې کوم وزارت ته داغه ویان اجمل عبدالرحیم زی سره خبرې اترې کړې دي. هغه ورته د دې په اړه باندې نور تفصیل وی چې د ریلوی د لارې کوم قسمه تجارت شروع شوی او مستقبل یې څه دی. راځي چې دغه مرکې ته وګورو.
لکه سرنګ تاسو خبر اسنن د افغانستان د زیربنا بل خصوص د ور پرلې په برخه کې یو تاریخي ورځ ده. هغه په دې معنا چې موږ د افغانستان او ایران ترمنځ د ریل پرلې دریمه برخه پرانستله، خواف او هرات د ریل پرلې، او تر څنګ د چین څخه هم زموږ د سوداګرو کاروان را ورسېد.
مننه عبدالرحیم صاحب، د دغه پټلۍ د جوړېدو چارې به څومره وخت کې بشپړې سي او په دې به څومره لګښت راشي؟
دوی برخې د ایران په خاوره کې جوړې شوي او درېمه برخه د ایران د صفري نقطې څخه شروع کیږي او زمان خاورې خواته را روان دی، یعنی هرات خواته. درېمه برخه چې مجموعي مساحت شپږ اویا کیلومتره کیږي، د سالورو د کال تر پای پورې، یعنی د روان میلا شمسی کال تر پای پورې درېمه برخه چې مالی لګښت د ایران لخوا ورکول کیږي بشپړیږي.
په دغه پروژې به څومره لګښت راشي؟
د دغه پروژې لګښت شاوخوا 15 میلیونه ډالره تخمین شوی، یعنی تر نوروز پورې مونږ کولای شو د درېمې برخې چارې بشپړې کړو چې نن رسمن پیل شو.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي ناندریو د دواړو هیوادونو ترمنځ پر روانې سوداګرۍ ناوړه اغیزه کړې، نو له ایران او چین سره به د ریل دغه پټلۍ څومره د افغانستان له سوداګرۍ سره مرسته وکړي او پر پاکستان به د سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان تکیه څومره راکمه شي؟
د پاکستان سره بل خصوص د قندهار په سیمه کې چې زمونږ د ملي سوداګرو لپاره کومه ستونزه رامنځته شوې وه، د افغانستان د کابینې د پریکړې پر اساس، البته د افغانستان د اقتصاد عالي شورا او د جلال اباد ولسمشر د هدایت پر اساس، د مالی وزیر د ملي سوداګرو سره دوه هفته مخکې ولیدل. په دغه لیدنه کې دا مشخص شو چې څنګه موږ کولای شو د پاکستان تر څنګ نورو سیمو ته هم چې د افغانستان د تولیداتو یا صادراتو لپاره تقاضا شتون لري کار وکړو. په دغه برخه کې کوټلې ګامونه پورته شوي دي، یعنی زمونږ تولیدات نه یوازې دا چې پاکستان کې بلکې په نورو هیوادونو کې هم تقاضا ورته شتون لري او هم موږ دغه لارې چارې لرو. نو دغه ګام مو چې نن پورته کړ، دا هم د افغانستان د اقتصاد پیاوړتیا په برخه کې ګټور تمامېږي. زمونږ هغه کاروان چې نه پرون ماښام بلخ ته ورسېدل، د ملي سوداګرو توکي بلخ ته وارد کړل، دا هغه دوه مثبت یا د تسل وړ خبرې دي چې موږ بیا ویلی شو چې افغانستان ورو ورو د خودکفایي خواته مخ په حرکت دی او افغانستان ورو ورو غواړي چې د سیمې په کچه د هیوادونو د سیمه ییز ثبات او د پیاوړتیا لامل وګرځي.
مننه. ما وروستۍ پوښتنه دا ده، پاکستان نه افغانستان ته زیات توکي واردېدل، خو په تورخم او چمن کې د بندرونو له وخت نه وخت اړولو سره او لستونزو سره طبي خبر ده چې پاکستانی توکي اوس په هغه کچه نه راوارېدېږي. څومره د پاکستان په دننه سوداګرو په دې برخه کې تاوان لیدلی؟
ګورې، دغه لاره چې وتړل شوه د سپین بولک په برخه کې، دا نه یوازې دا چې د افغانستان د سوداګرو لپاره ستونزه وه، بلکه دا د پاکستان پر عوایدو باندې هم تاثیر درلوده، ځکه چې د دوی لپاره افغانستان بهترین مارکیټ ده او دوی کولی شي په اسانه په افغانستان کې راکړه ورکړه ولري. موږ د آریانا هوایي شرکت له طریقه شاوخوا 80% د صادراتو د انتقال په برخه کې د حواله لارې ملي سوداګرو ته مو تخفیف ورکړ، چې که چیرې پاکستان لاره بنده وي، دوی کولی شي خپل تولیدات نور هیوادو ته چالت ورته تقاضا شتون لري او موږ هوایی امکانات لرو. دولت د دوی لپاره دغه سهولت رامنځته کړ.
گران اردن کو دا افغانستان پاڑا بان رپورٹنو سلسلہ روان دن و نڑی والے مدبوعات کے ہم دا افغانستان موجودہ حالات و رڑا کی رپورٹن راغل دی نڑی و ریڈیو ہمکار مختار خلیل دا نڑی والو چکم خبرون ری دا افغانستان پاڑا بان اگے تے کتنا کڑی دا یہ رپورٹ پہ تیار کڑی اور دو تحسا سو پام را گرزو.
اگر که افغانستان نه د امریکانو او د نیټو فوزونو د وستو حتمی فیصله د کال 2012 په شلم مئی په شیکاګو کې د نیټو د سرمشرانو په غونډه کې شوې ده، خو د افغانستان په جنگ کې کله د کمی او کله د زیاتی راتلو او کله کله د طالبانو د واضح غلبې ښکار کېدو تر مخه د فوزونو په مکمله توګه د وستو کار لا سرته نه دی رسیدلی. نن د امریکای آنلاین خریدونکو مجله فارن پالیسی کې په دې موضوع د نامتو لیکوال جان هوټسن یو تفصیلی معلوماتی او تجزیاتی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د هیلری کلینټن یو نږدې مرستیال پخوانی جرنیل افغانستان کې د امریکانو فوزونو د ساتلو په حق کې اواز پورته کړی دی. د مضمون په شروع کې د ریټایرډ جرنیل د جنرل جان ایلن د خلی لیکلی شوی دی چې د امریکای نوی صدر د افغانستان نه د امریکانو فوزونو د وستو کار په ټپه ادري. جنرل جان ایلن په جولای کې د ډیموکریټک پارټۍ په قومي کنوینشن کې د هیلری کلینټن د صدارتی امیدوار په حیث د هغې د نامزدګۍ تصدیق کړی دی. د کال 2012 نه تر کال 2014 پورې افغانستان کې د نړیوال فوج کمانډر پاتې شوی دی او وروستو ورته د دولت اسلامیه د تابعیا کولو کار سپارلی شوی و. د دنې په ورځ خپل یو سفارش کې ویلي دي چې د امریکای د تاریخ د ټولو نه د دې اوږد جنگ د 15 کال پوره کېدو په موقع دی افغانستان کې د امریکانو فوزونو د ساتلو میاد اوږد کړی شي. جنرل ایلن بروکینګ اداره کې یو مباحثه کې د وینا کولو په وخت هم ویلي دي چې د افغانستان جنگ له پکار وسیلې نه دی ورکړی شوی او دا مې یقین دی چې هیلری کلینټن به د افغانستان د محکمتیا لپاره ضروري اقدامات جاری وساتي. جنرل ایلن افغانستان کې د امریکانو فوزونو موجوده شمیر چې 1400 دی ناکافي وبللو او امید ښکاره کو چې نوی امریکنی صدر به افغانستان کې د امریکانو فوزونو شمیر زیات کړي او موږ چې په دې جنگ کې تر اوسه پورې څه ترلاسه کړي دي هغه به سنبال وساتلی شو. جنرل جان ایلن نور اوی چې په کال 2009 کې هیلری کلینټن افغانستان کې د امریکانو فوزونو د زیاتولو مرسته کړې وه او هم دغه وجه وه چې صدر اوباما عقوبت د دې منظوري ورکا. دا د امریکانو ادارو دننه یو جنگو او په دې کې د هیلری کلینټن د کردار له سببه د نن سبا صدارتي انتخابونو کې د هیلری کلینټن مرسته کوي. جنرل جان ایلن فارن پالیسی مجلې سره خپل مرکه کې ویلي دي چې په دغه ورځو کې د افغانستان د جنگ په باب له میرمن هیلری کلینټن د ده ټینګه مرګرې وه. فارن پالیسی خپل مضمون کې لیکي چې میرمن هیلری کلینټن ووټونه وګټل نو امکان دی چې دا په خپل حکومت کې جنرل ایلن لا لوی عہده ورکړي. جنرل جان ایلن د ډیموکریټک پارټۍ په قومي کنوینشن کې خپل تقریر کې دا هم ویلي دي چې میرمن هیلری کلینټن زموږ کمانډر ان چیف شوه نو زموږ بین الاقوامي تعلقات به صرف د کاروباري سوداګانو پورې محدود نه وي. د پدې فقره کې د هیلری کلینټن د مخالف امیدوار ډونلډ ټرمپ په کاروباری شخصیت او سوچ باندې طنز کړی دی.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. ملګرو ملتونو انساني مرستو ادارې اوچا ویل دي د شامی پوزونو مخالفینو ترمنځ د جګړې له وجې د هما ایالت نه تر یو لک پورې خلک په تیر یو هفته کې هغه په دې مجبور شوی چې کورونه پرېږدي. بل پلو ته د ترکی صدر طیب اردوان په چین کې د صدر اوباما سره د ملاقات وروسته خبری کانفرنس ته ویلي دي چې که امریکا د رکا خار د اسلامي ریاست ډلې نه آزادولو لپاره سو هم د عملیاتو تجویز لري نو دی به ورسره په دې کې پوره مرسته کوي. د ډیو ریډیو همکار محمد علمگیر د وایس اف امریکا یو رپورٹ په دې اړه تیار کړی دی او د دوی تاسو په امره ګرځو.
د ترکی صدر رجب اردوان وای ترکی کولی شي چې شام کې د داعش وسلوالو نه رکا خار بیا قبضه کولو کې د امریکا سره عملیاتو کې ملګرتیا وکړي. د رکا په اړه فوزی اپریشن به امریکا او ترکی یو بل سره رانږدې کی په داسې حال چې دواړو هیوادونو په وروستیو کې د شام پر سر یو بل نه لري شوي. امریکایي چارواکو د ترک صدر په دې وړاندیز له خپل غبرګون نه دي څرګند کړی. که څه هم دواړه هیوادونه شام کې د داعش او د صدر بشار الاسد مخالف دي او امریکا غواړي چې داعش ماتې وخوري، ولی د ترکی ټول سترګې د صدر اسد مازولې ته دي. د غرنګ امریکا او ترکی د کورد ملیشو په سر هم یو بل سره اختلاف لري، ځکه چې ترکی غنی په شام کې د دوی لپاره لوی خطر کورد ملیشي دي او امریکا دغه ملیشې د داعش پر ضد خپل موثر ملګری ګڼي. صدر اردوغان د دغه وړاندیز ډیر جزئیات نه دی واضح کړی، خو ویلې صدر اوباما د آمادګي ظاهره کړې وه چې رکا کې به ګډ عملیاتو کې. ښاغلي اردوغان ویل صدر اوباما غواړي چې رکا کې ګډ عملیاتو کړي شي، او دا خبره به موږ له مسله نه لري. زموږ فوجیان دې مت کې یو بل سره سلا مشوره کولی شي چې بیا به موږ ګورو چې څه وکړو. یو هفته وړاندې ترکی خپل ټینکونه، هوایي جازونه، توپخانه او فوزیان شام ته د داعش نه سرحدي سیمې قبضه کولو لپاره لیږلي وو. دغه سیمه د ترکانو په ولکه کې راتلو سره داعش د رصد غټې لارې نه هم محرومه پاتې شوې. بلوري ته د وسلوالو او شامي فوزیانو ترمنځ همه ایالت جګړې د لاسه د اګست 18 نیټې نه واخله د ستمبر د 15 نیټې پورې 100,000 پورې خلک بې کوره شوي. دا خبره د ملګرو ملتونو امدادي چارو ادارې او سی ایچ ای کړي. اوچا وای دغه بیکوره خلک د ادلب ایالت ته ورغلي. نور کسان د حکومت په ولکه کې هما خار ته هم تښتیدلي، چرته چې دغه کسانو جمعتونو او سکرونو کې پناه اغستې. د سر پټولو د زید نشوالي له عمله د ملګرو ملتونو تر مخه ډیر خلک د شین اسمان لاندې شپې تیروي. بلخوا د یاغیانو په ولکه کې علي په سیمه باندې تر اویا پورې کسان د ساده تکلیف په غرض هسپتال ته وړل شوي چې پکې یو کس مړ شوی هم دی. امدادي کارکونکي وایي د کسانو باندې د کلورین ګیس حمله شوی، کوم چې شامی حکومتي فوزونو کړی. د شام سیول ډیفنس ډلوای د هلیکاپټرو د لارې د سکاری په سیمه باندې حکومتي عسکرو د ګیس ډرمان لاندې را گزار کړل چې پکې کلورین وو. د غشان برتانیا کې میشته په شام کې د بشري حقوقو حال باندې نظر ساتونکو ډله د دې خبر تصدیق کوي چې په دغه سیمه د بیرل بمونو استعمال شوی. د تیر 15 کالو راهسې شامی جګړه کې یاغیان او حکومت دواړه په یو بل باندې د زهرجن ګازو د استعمال تورونه لګوي. نړیوال معاینه کارو هم په تیره میاشت خپل یو رپورټ کې ویلیو چې شامی حکومت او داعش ترهګرو د کیمیایي وسلو استعمال په جګړه کې کړی.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو ته غوږی. د انټرنیټ استعمال کو هر څومره زیات شوی دی، خو بیا هم غټ هیواد د امریکا غونډه کې ملک په هغه په نظام باندې هم وخت په وخت باندې په کمپیوټر نظام باندې حمله کیږي. اوس د امریکا د استخباراتي کامی استخباراتي ادارې مشر جیمز کلیپر د شروع پر ورځ باندې ویلي دي تورې لګولې چې روس چې کوم دی هغه هڅه کړې دي چې د دې د انتخابي نظام چې کوم دی د هغه باندې حمله وکړي او هغه هیک کړي، او راتلونکو کې هم باغی داسې نظام سره جوړول غواړي چې کنه د دې نظام په اړه باندې بے باوري جوړ کړي. په دې اړه باندې یو رپورټ د وایس اف امریکا د ډیو ریډیو همکار زید خټک تیار کړی دی، او ورته ته تاسو پام راګرځو.
د امریکا دواړو غټو سیاسي ګوندونو کانګرس غړو وایس اف امریکا ته ویلي دوی یقیني دي چې د روس هیکران د امریکا انتخابي نظام په نخښه کوي چې نومبر کې کېدونکي صدارتي انتخاباتو په حق لا د خلکو باور ختم شي. د ټیکساس ایالت نه د ریپبلیکن ګوند سېنیټر جان کارنن وای دا سپټه خبره نه ده د روس لخوا امریکا پر ضد سایبر حمله کیږي. دغه حمله په حق لا د امریکا قومي سلامتیا چارواکي خبر دي، نو دا صد حیرانتیا خبره هم نه ده. د میریلند ایالت نه د ډیموکراټک ګوند سېنیټر بن کارډن وای دوی خبر دي چې روس امریکا پر ضد سایبر حملو کې فعال دي، او دا چې هغوی د معلوماتو په غلا کولو په هڅو کې دي. د امریکا وفاقي چارواکي ګمان کوي د روس هیکرانو دې کال اوله کې د اریزونا او الینوی ایالتونو انتخابي نظام باندې حملې کړې وې. چارواکو 500 واړو ایالتونو باندې غږ کړي چې د غلړ کې خبردار اوسي. خبری ادارې ایم ایس این بی سی ته یو مرکه کې د امریکا قومي سلامتیا ادارې هوم لینډ سیکیورټي مشر جے جانسن ویلي د سایبر حمله کوونکو لخوا د حملو انداز بدلیږي. دغه حمله کوونکو کې ریاستي عناصر او عام مجرمان دواړه شامل وي. دی وایي ریاستي انتخابي چارواکو ته معلومات ورکول غواړي چې ښه طریقه به سوي داسې حملو نه ځان ساتی شي. هر څه که ښاغلي جانسن منلی چې د سایبر حملو خطر شته، خو د کوم خارجي قوت لخوا انتخابي نتایج بدلولو امکان یرت کړي. د ویلي هر څه که امریکا کې زیاتره انتخابي ماشینونه برقی دي، خو دغه د انټرنیټ سره تړلی نه وي، نو انتخابي نتایج ځایي چارواکي په خپله د هر یو پولینګ سټیشن نه جمع کوي. اینی حال کې سپینې ماڼۍ هم زور راوړی چې د امریکا غیر مرکزی انتخابي نظام کې ګران کار دی چې څوک په غټه کچه درغلي وکړي شي. د سپینې ماڼۍ ویاند جان ارنست ویلي د انتخاباتو انتظام او څارنه ایالتي او ځایي چارواکي کوي، چې معنا یې ګرد ملک کې دغه نظام بلابل ځایونو کې مکمل توګه باندې موجود دی. دی وای هم دای وجه ده چې دا هک کول ډیر ګران کار دی. واشنگتن کې شروع پورز یو بل جګپوړي استخباراتي چارواکي د روس لخوا د امریکا انتخابي نظام یا نورو ادارو هک کولو راپورونه مهم نه دي ګرځولي. د کامی استخباراتو مشر جیمز کلیپر ویلي روس لخوا هر وخت سایبر حمله کیږي، نه یوازې حکومتي ادارو باندې بلکې کاروباري او شخصي ادارې هم پنخه کیږي. بلخوا د روس صدر ولادیمیر پوتین د امریکا انتخاباتو کې څه قسمه مداخلت هڅونه انکار کړي او وایي روس باید هغه سایبر حمله ذمہوار ونه ګرځول شي کوم چې د ډیموکراتیک ګوند کامی کمیټې په نظام شوی و او په نتیجه کې یې د پارټۍ په سلګونو ایمیلز ښکاره کړی شوی وو. د انډیانا ایالتنا د ریپبلیکن ګوند سینیټر ډان کوټس چې د سینټ د استخباراتو کمیټې چیرمن هم دی وایي روس ته ګوته نیولو نه وړاندې پوخ ثبوت لیدل غواړي.
او ګران اوریدونکو د غنی چې کوم دی د دې مودې هغه را تیار شوی دی او غاڼې هم روانې شوی دی. د ډیو ریډیو خبریال ملک وکاس پر رپورټ را کوي.
پختونخوا کې غاڼې شورو شوې د اسوده کر یا پروسکالنی د مونډانو غنی په داسې جوبن کې دي چې میاش مخ کې ګړې ور کوي. کاروندګر په دې خوشاله دي چې پټې به د غنی د فصل نه هم اوسګار شي او بل فصل ته به دمه هم شي. د غاڼې ګوډي وای چې 77 ورایټي غنې د ګړې مړنې قسم دي.
77 غنی دا خبره شه د 21 زیات نه د پیداوار زیات نه نور غنونې 4 غنی په دې چې کوم او ګړې نه کوي دا 21 کما وا د دې 21 زیات را ملونو والے کارخانو والے هم دا غنی خوخ کړی لري او په زمیندار غاڼو باندې هغه ځدی پیداوار زیات دی. ګولم چې کوم دا بیٹه ما وخت کې میاش مخ کې م کوي.
ګوډي وای چې په وخت غاڼه ګرځول بل فائدہ دا هم ورکوي چې ګوړه په خنر خرص شي. کچره غنی دړې نیمه ګوړه کما هم ورکی.
نو موږ په دې ټیم دا غاڼو ذکر روانو چې په دې 3000 روپیه ریټنه موږ ته سیوای سلور دارا روسته بیا ګوړه په 10000 روپیه موږ ته تاوان کوي. دی وخت زمنګ پیدا را دړې نیمه دی وخت کې دوه دړې ګړ غالباً کم یو خو په پور کې خو هغه سره ډېر اخوا په 60 کې 3000 روپیا سي واري ورسته دا بیا په 9000 په 10000 په 8000 هاو بیا موږ پیدا نه کیو. چې ورسته کله په دا وخت یو شو موږ ته یو ترزمه کارلا په 25000 روپیا جربه هغه ټول زمه کې پرې هو دی په 5000 روپیا ول تاوان کو ولې چې ګړې په 8000 او په 9000 روپیا سټاوا مزمه کې وتا غړې پرې هو دی.
د غنی فصل ته چې اوبه په وخت باندې ملاویږي نو دا غټ پیداوار ورکوي. د باقی صوبې د غنی دی وخت کې ډیر خراب حالت دی او د درنو اوبه خورو یا د درون باران ورته اشد ضرورت دی. کدی ته په وخت اوبه یا باران ملاو نشو نو فصل به په خپل وخت کمزوري وي. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډیو ټی وی ریډیو پېښور.
گران اوریدونکو تاسو په صف امریکا ډیو ریډیو ته وګورئ. د ډیو ریډیو د دې وخت ټیم هڅه وکړه چې په لږ وخت کې په نړۍ کې کوم مهمه رپورټونه لري هغه تاسو سره شریک کړي. د پاکستان په وخت باندې ماخام مازیګر شپږ بجې به بیا تاسو په وړاندې راځو او د ډیو ریډیو همکاران بحث کوي چې د سیمینا او دلته په امریکا کې داسې معلوماتي رپورټونه تیار کړي چې د سیمې او د نړۍ په اړه باندې وي او دغه شان پروګرامونه چې کوم دی هغه داسې موضوعاتو سره راجوړ کړي چې ستاسو د خوښ وي او معلوماتي هم وي. د ډیو ریډیو د سارنې خبرونې سرته رسی هم په دې صفو باندې به چې تاسو خپل ریډیو کولو پر د مشال ریډیو خبرونې هم تاسو اوریدلی شئ. ګران اوریدونکو تر ماخامه پورې د ډیو ریډیو همکاران د اجازه غواړي. فل ویل لا مسپارو.